د بشار لیډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په وروستۍ خبري ګړۍ کې د خپل کوربه اسرائیل الله مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ بیستې وخت ورځې 15 بجې شوي. په دې ګړۍ کې اورئ د پولیو ضد کمپاین د قبایلي کډوالو ستونزې پاناما لیکس او د پاکستان سیاست او په خبر پښتونخوا کې د نرفزیانو ستونزې همداراز نور هم یو شمېر کورنۍ او نړیوال رپورټونه لرو او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. کولم له ورزو بشیر گو اخته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کی.
لمړی د خبرونو سرټکی نن په قبایلی سیمه کې د پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین شروع شوی دی. د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت دې ورسره هغه وعده پوره کړي چې ویلي وو زر به یې خپلو سیمو ته ستانه کړي. او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چین ته په سفر دی. د خبرونو تفصیل له نن څخه په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ مخنیوي لپاره څلور ورځنی او خیبر پښتونخوا کې درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی چې د چارواکو په خبره یو میلیون ماشومانو ته به پکې د دې رنځ د مخنیوي واکسین کیږي. پېښور کې روغتیایي چارواکو نن مشال رډیو ته وویل د کمپاین لپاره د خوښه درې زرو ټیمونو له لارې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا کال خیبر پښتونخوا کې د پولیو څلور په سند صوبه کې درې او بلوچستان کې یو کیس مخه درغلی خو قبایلي سیمو کې د دې رنس کم نوې ناروغ نه دی ثبت شوی. هلته د ډیورنډ کرښې اغاړه په ننګرهار کې هم نن د څلور ورځو ورته کمپاین بل شوی چې شپږو لکو ماشومانو ته پکې د ګوزن د مخنیوي واکسین کیږي. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له یو لک بې کوره شو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تیر یو نیم کال راهیسې 15 زره واپس شوي دي، دا کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي. په بنو کې د شمالي وزیرستان یو قومي مشر ملک غلام نن مشال رډیو ته وویل چې حکومت او پوځ ویلي وو چې د دوی له سیمو یې وسلوال ویستلي خو بیا هم د دوی واپسي ډېره رو او سسته ده.
میسره دی وعده هم په وخت باندې کړی و چې په 3 مہینه کې وزیرستان مش کلیر کوي. هغه دوا کولا تقریبا وزي هر واپسین بعد دوی دوی میاشتې درې میاشتې په واپسی کې ټیم لګي. میر هم بالکل دی واپسین مت مہینه ای هلکه دا واپسین دوی وا دوکا دو داخل پډر مجبور حالت کې دي. کاروبارینا تباشوی دي بچونی تباکی اخر کار دینه وسته جوړی.
بلخوا د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکو ویلي چې کله سیمې په مکمل ډول له وسلوالو پاکې شي نو د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي به ورسره تیز شي. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت لخوا د ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه تحقیقاتي کمیشن نه مني. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي لوړپوړو چارواکو پرون مشال رډیو ته وویل چې دې کمیشن کې باید بهرني کارپوهان موجود وي ځکه چې د دوی په خبره حکمران ګوند مسلم لیگ نون د خپلو غړو او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنیو خلاف د تحقیقاتو کولو واک نه لري. په همدې حال کې د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړه چې مسلم لیگ په دې اړه د اپوزیشن ډلو د مشرانو سیاستوالو سره ملاقاتونه کوي. د پاناما لیکس په نامه اسنادو تر راڅرګندېدو وروسته که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي وو چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو کوم غیر قانوني کار نه دی کړی خو بیا هم د څېړنې لپاره یو کمیشن جوړی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر طالبانو سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حق لا خبرو لپاره چین ته ورغلی دی. د هغه وایي تواب غورزنګ نن مشال رډیو ته وویل چې چین پر پاکستان فشار راوړلی شي چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته حاضر کړي.
د افغانستان د حکومت توقع همیشه د خپلو ټولو همسایګانو نړیوالو متحدینو څخه دا دی چې افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو اخترو فشارونو څخه استفاده وکړو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی شي.
یا د دې چې چین د امریکا پاکستان او افغانستان تر څنګ دغه څلور اړخیزي کمیټې برخه دی چې د طالبان سره د سولې د مذاکراتو په اړه هلې ځلې کوي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسلوال ډلې د ویستلو په اړه په مشروط ډول غور کېدل شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د وایان مرستیال دوا خان مینپال نن مشال ریډیو ته ویلي د دې لپاره شرط دا دی چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي یې له جنګل لاس واخلي. مینپال زیاته کړه چې له پاکستانه کابل ته ورغلي د حزب اسلامي پلاوي سره د سیاسي روغې جوړو لپاره په ډیرو خبرو سلا شوې ده. حزب اسلامی له افغان حکومت غوښتي وو چې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره باید ملګری ملتونه او امریکا د دوی د مشرانو نومونه د ترهګرو له تور لیست څخه وباسي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. اردن وایي له تهران څخه یې خپل سفیر د ایران او سعودي عرب ترمنځ د رواني کشالې په مهال د سلا مشورې لپاره ورغوښتی دی. د اردنی حکومت ویان محمد مومونی وویل چې دا کار یې په ګاونډیو او ځانګړي ډول خلیجي هیوادونو کې د ایران د مداخلې له کبله وکړ. سرکاري مطبوعاتو د نوموړي له خولې ویلي چې د عربي هیوادونو کې د خودمختاری د احترام په اړه ایران د اردن او نورو هیوادونو غږ ته څه ځواب نه دی ویلی. اردن وروستی هغه سنی اکثریتي هیواد دی چې له تهران خپل سفیر ورغواړي. د دې کال په لومړیو کې سعودي عرب د ایران سره اړیکې قطع کړې وې. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی دی او د عراقي چارواکو سره د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د امریکا ممکنه اضافي مرستو په اړه خبرې کوي. نن د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي مطبوعاتو ته ویلي چې د عراق سره د مرستو معنا دا هم کیدی شي چې په کم شمیر کې اضافي امریکایي ځواکونه د جګړې میدان ته واستوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار سراج زهیر تاستا په پا پاکستان کې د نن ورځې د کرنسیو بیې او د ځینو پښتنو سیمو د موسم حال وایي.
نن د ګل په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.90 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23.10 روپۍ او یو افغانۍ په 2.25 روپۍ او په 2.35 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 18 او زیات نه زیات 22، بنو کې 19 او 21 او کوئټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو د مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واوري چارواکي وایي لنن څخه یې زنو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو خبر پښتونخوا په بعض علاقو کې د پولیو ضد کمپاین پیل کړي.
پر موبایل ټیمونه چې کوم جوړ شوی دي نو هغه 10,500 موبایل ټیمونه دي.
هغه زمونږ ارث جوړ شوی دي او تقریبا 2,14,000 ټارګټ زمونږه او دې سره زمونږ 550 ټیمونه ورته غشتي.
د پاکستان ځینې سیاسي کارپوهان وایي د پاناما لیکس په مسله د هیواد کې روان سیاسي اړې غړې د جمهوریت لپاره خطر دی. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي د قبایلي سیمو کډوال وایي زر تر زره دې خپلو سیمو ته ولیږي.
واپسی مشته یو ټینشن جوړ شوی دا زغمی مریضونی جوړ کړلی.
جنرل صاحب تا وزیر اعظم صاحب تا سوال کو چې دا خلچ کیمادو کنه په خیرتی سره ورسې خپل کلی ضرورت.
د خبر پښتونخوا د نرقزیان او صوبایي تنظیم په سرای نورنګ کې د پولیسو لخوا د دوی پر هجراګانو ملګرو د شوي تشدد پر ضد خبري غونډه کړې.
جیجے پاولات کے بند اکڑما جیجے پڑا ڈو ڈانڈو سچو سے ابو عالما یہ نہ باچی سچو ابو عالما یہ نہ باجرا پانے بلٹیو بوٹو کر لے تو جی چرتا ہو چاہتا پر یاد کو
او په سواد کې د سپرلی مشاعری حال بدر کو چې پکې د مزایا شاعر ظفر خان ظفر شیرونه هم اوري.
زلمی چې راشي خلق الله وباسي د ناوې کور ولا الو باسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلق سیکل نه می هوا وباسي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی ریپورت وردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې لنن څخه یې د هغه هیواد په ځنو قبایلی او نیمو قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په بعضو علاقو کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیل کړی. دا براسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په قبایلی سیمو کې کوم ماشوم ته د پولیو ناروغۍ لګیدو پیښه نه ده ثبت شوې. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر کوي.
په پیښور کې د ایمرجنسی اپریشن سینټر فاټا چرواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د قبیلی سیمو په جنوبی شمالي وزیرستان او ایف آرس بنو په ګډون په ځینو نورو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. په دې مهم کې 2947 ډلو په ذریعه به 9,09,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دغه رنګ د خیبر پختونخوا د پولیو کنټرول سیل په وینا چې درې ورځنی د پولیو ضد مهم کې به د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکولې شي چې پکې له 300,000 نه زیات ماشومان د پیښور او خوښا سیمو شامل دي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد څاڅکو مهم په حق له د صحت ادارې او چارواکي ډاکټر اکرم شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ټولو 19 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین اعلان کړی و. خو په درېو ضلعو لکه مروت، سوابی او تورغر کې دا مهم وځنډول شو، کوم چې بعد دوه درې ورځو کې بیا پیل شي.
د دې لپاره موبایل ټیمونه چې کوم جوړ کړی شوی دي 10,500 موبایل ټیمونه دي، 2,573 د دې لپاره سپروایزر دي چې دا موبایل ټیمونه به څوک سپروایز کوي.
همداشان چې د قبیلی سیمو د پولیو د مهم لړکی مشال ریډیو د خیبر ایجنسی د سرجن ډاکټر ریاض نو پوښتل، نو د هغه وینا وا
زموږ مطلب 500 ورځې باندې هغه تقسیم کړي دي. هر یو تحصیل یونین کونسل ورته اعلان دی، هغه باندې هغه زموږ ارث جوړ شوی دي او تقریبا 2,14,000 ټارګټ دي زموږه، او دې سره زموږ 550 ټیمونه ورته اخیستي.
د فاټر سیکرټریټ په وینا چې په قبیلی سیمو کې 13 میاشت د پولیو ضد مهم 98% کامیاب شوی دی، او د کال 2015 د نومبر میاشت نه تر دې دمه په فاټا کې یو د پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. نه یوازې په قبایلی سیمو کې بلکې اخوا په افغانستان کې هم د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. په ننګرهار کې د پولیو پر ضد د ویکسینو د څاڅکو څلور ورځنی کمپاین رپیل دی. د روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو پر ضد د ویکسینو د څاڅکو په دې دوره کې باید څه باندې 650,000 هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د دغه کمپاین پرانسته د دوشنبه یا ګل په ورځ د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د دوه څاڅکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل د پولیو په ضد د واکسینو په دغه کمپاین کې به هم یو شمېر ولسوالیو کې تر 10,000 پورې ماشومان د واکسینو له څاڅکو څخه محروم شي.
موږ شپږ لکه 2,000 شاوخوا کې ماشومان چې دي هغه موږ ټارګټ کړل. څو میاشتې مخکې 3,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین څخه پاتې کېدل، خو د تاسو په همکارۍ د علماء کرامو په همکارۍ دا شمېره اوس 10,000 ته راکښته شوې ده. هغه هم د کوټ په شیراګام، د بالا او د اچین په ځینو ساحو کې دي. دا کمپاین به 3,000 لپاره جریان لري. دغه 3,000 په ترڅ کې زموږ هدف کوشش کوي چې موږ یو ماشوم د واکسین نه پاتنه سي. خو بیا هم والدینو دا مکلفیت ده چې ځانونه مطمئن کړي چې په دغه دوره کې دوی ماشومان ته دوه قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سید عیسا سادات ډاډ ورکړ چې په ټولو ولسوالیو کې به د پوهنې ریاست اړوند کارکوونکي او زده کوونکي د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته کوي.
موږ خپل د سي چارو مدیریت په دې راسته کې ټولو ولسوالیو ته سفرونه کړي دي او تاسو موږ ورکشاپونه دایر کړي په دې لاره کې. ادارے ڈیرا مند نے کوئی چھپے راستہ کے پھول ریاست سر ہمیشہ ہمکاری کرے ڈاٹ ورک چھپے ریاست سر ہمکار
د ننګرهار د اج اوقاف او ارشاد ریاست د نشرات او امیر عتیق الرحمن پزلی پټولو ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټول علما کرام او څومره چې په ننګرهار کې دي او زمونږ په ولسوالیو کې د اوقاف مدیران دي، هغوی سره مامورین دي او په هغې ولسوالیو کې څومره علما کرام دي خطبه دي، زه هغوی ته خواهش کوم، درخواست میده چې د دغې ماشومانو سره مرسته وکړي. او هغه څوک چې د واکسین هغه بکسۍ په اوږی شاته دا انشاءالله دشمن نه دی، دا دوست دی، د ماشومانو خیرخوا دی. دوی سره مرسته وکړي چې دا هلته پرېږدي او په ټولو مخالفینو ورونه زمشده دا هم د دې وطن بچیان دي، خپل بچیان چې دي دا پرېږدي. چې ګزړنی وای
د روغتیا چارواکي وای چې د 2014 میلادي کال لپاره تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیخې سب شوی چې دوی د کونړ شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه او یو هغه یې په هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوی د روغتیا د چارواکو په وینا په شیګل ولسوالۍ کې وروستۍ پیخې داسې یو ماشوم متاثره کړې چې پلار یې د پولیو د واکسینو مخالفت کولو باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان به کور کړل شي خرخ وای چې نور د کډوالې ل ژوند په تنګ راغلی او حکومت دې د واپسې دقیق نیټه وټاکي دا کډوال ته وی چې که غوښتنه یې ونه منل شوې نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پوری کړي نور تفصیل لسمه د مشال دو خبريال عمر دراز وزیر راکوي
شمالي وزیرستان به کور شوی کډوال وای دولت ورته د واپس تانېدو مخصوص وخت نه پګوته کوي دوی وای د ګرمۍ موسم په خوره دو دی او کډوال دغه ګرمي په خیمو کې نور نه شي زغملی د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وای د واپس یې عمل ډیر سست دی او لږې کورنۍ چې واپس ولیږي نو په میاشتو پکې ځنډ راولي چې داسې واپسی خو په کالونو کې ممکنه نه دی
مثال دی واده هم په وخت باندې کړی و چې په تین مهینه کې وزیرستان مش کلیر کوي هغه دوه کوله تقریبا وزي هر واپسۍ نه بعد دوه میاشتې درې میاشتې په واپسۍ کې ټیم لاګي مش هم بالکل دی واپسۍ نه مطمئنه ای حالانکه دا واپسۍ نو دی واده کا دو د خپل په ډېر مجبور حالت کې دي کاروباري نه تبا شوی دي بچونه تبا کیږي اخر کار دی نه وسته جوړي نه دا مش بالکل مجبوري دې خراب مې مش ان شاء الله خپل ته جاجینا خپل پر دنیا ته بیا هم پېښ کوي
عزیز رحمان نوای دوا ویش کلیو واپسی لپاره اندراج پینځه میاشتې وړاندې شوه خو لا یې هم د واپسی سامل نشتا او د پوینا د دوی ورکوټی سو کورونا واپسی ته هم د پورا کلی نامه ورکولې شي
دوی چې نشتا پی کلای اوله شلو او ته پی کلی شو غونډی کلای غونډی کړي شي پینځه کړي نه دي دای درې درې کړي نه واپس کوي اس لکه دوی وشته کله کلی دغه انټری دی کړي دو پینځه میاشتې شپږ میاشتې واپسی نشتا واپسی مشتا یو ټینشن جوړ شوی دا زغمی مریضونه جوړ کړي
د میر علی د کوسیدون کې ملک لال ساده میر چې خپل سیمه تا وړاندې واپس تللې مشال تا وویل د میر علی او میران شال لوی لوی کلیو واپسی دی وکړي نو هله با وزیرستان کې آبادی راځي
بچار دا غو چې دی در خل اوشي اسو خل هم سکی پوز دی تخت ته خل رسه او وطن به بوز شي ځکه چې هم حاج کی مو دوکانه وزر ویجو مختر راغله جنرال صاحب تا او وزیر اعظم صاحب تا سوال کو چې دا خل چې کی مو دوکانه په خیرتی سره ورسه خپل کلی ته روټ کیم نقصان نه چې شوی دی هغه په چار دغه خل کې ته ملاوشي کړي نه ډنګ دی او له می سکی مو مطمئن وي
د شمالي وزیرستان کډوالو واپسې د غزن په اړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل د ډیرو سیمو واپسې لپاره اندراج شوه او دوی ټوله تیاری هم نیولې خو سیمه کې د صفایي یعنی کلیرنس او هلته د ژوند بنیادی سهولتونو جوړولو په بنیاد دوی ته د یو یو کلی واپسې لپاره ویلې شي خو د پوینا زر به یو ځل بیا واپسې عمل شروع شي دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان د اف ډی ایم ایش میرې تر مخه څه باندې یو لک کورنۍ بې کوره شوې چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې د واپسې دغه عمل کې یوازې تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ واپس تللې او نږدې 80,000 کورنۍ لا هم د کډوالې ژوند تېروي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال لري ته غوګستې په قبایلی سیمو کې پاتې کیږي د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځنی غړي وایي چې په فاټا کې د اینیو انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه او غونډه راوبلل شي تفصیل سراج ظهیر راکوي
د روانې میاشتې په 14 نیټه د قومي اسمبلی غونډې دوران د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان خپل وینا کې ویلي وو لکه څنګه په یو قومي مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کیږي نو د قبیلي سیمو مسله هم قومي ده باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبللی شي نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وي
د پی ای او د ملادیمیرو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوتې کیږي چې یمن زمونږ د وسمندر لري بیا د پی ای ملازمین ټیک د جېره روزگاری مسئلہ دا هغه به روزگار کیږي خدای غي د مرګ د ژوند مسئلہ نه دا دا غي د انساني حقوقو د مالولو مسئلہ نه دا بلکې دا غي د روزگار مسئلہ نه پغی جوائنټ سیشن راځي او د اوسه پوری پټا هغه زیره پاس نه راوړل کیږي دا ولې دا څه وجه چې پارلیمنت کې په دې باندې خاموشي او مجرمانه غفلت ده په دې کې شاجی ګل جی صاحب ما ملګرو مهنت وکړو هغه کې مونږ یو ایڈجرمنٹ موشن هم راوړل چې پغی د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو د خطونه دي او مونږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې پاس لشي په اسمبلی کې چې دا آئین ولې لاګو نه ده.
کله چې مشال ریډیو د اورنګزیب ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډه غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وی
خلک دا غواړي سوال د مخبلو کورونو باندې شو هغه نه بعد به موږ ته بیا پاس ډوډۍ جواب ورکړو چې موږ د خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پیکج سره بعد مخبل علاقې کې امر راشي بیا به موږ پاس ډوډۍ جواب ورکړو ته موږ د داسې طریقه کار په کار دی نو موجوده حالات داسې نو موږ بالکل لګې وو کوشش وو اندازې جوینټ سیسټم کې دا آواز وو اوچت کو موجوده په 40 اف سی آر په بره کې ټیک مو لک چینجینګ ورو هغه حقوق ته موږ ته ملو شي چې کوم حقوق په اسباس کې تا ولې چې موږ تعلق فدرال سره دی هغه موږ غوړو چې موږ خپل های کورټ وی سپریم کورټ وی ټولې فیصلې په کې کې هغه کوم نو خو خو ذلیل دي دا د مو کورې کوم الیکشن کور کا سلیکشن کور دا د سلامو انشاء الله په خپل کو
د ذکر ده د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټا د آئینی حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړي وو په کوم چې رستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فاټا اصلاحات لپاره یو کمیټي اعلان کړه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
نن په اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم په کور کې د وفاقي وزیرانو په غونډه کې د پاناما لیکس په مسله د پارلیماني مشرانو په اعتماد کې د خستو فیصله شوی. بلخوا پاکستان تر کې انصاف سیاسي ګوندونو سره د حکومت خلاف د احتجاج لپاره رابطه پیل کړې دي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
د وزیر اعظم لکوره جاری شوی خبر پانی په وینا وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف په هدایت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د وفاقي وزیرانو یو غونډه وشوه چې پکې د پاناما اسنادو د خبرېدو معاملي تحقیقاتو لپاره د یو کمیشن په جوړېدو او په نورو معاملاتو خبرې اترې وشوې. په دې غونډه کې دا وټاکل شو چې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو سره به رابطې کیږي او هغوی به یو کمیشن جوړولو لپاره اعتماد کې اخیستل کیږي. یاد دی چې وزیر اعظم نواز شریف د علاج په غرض په لندن کې دی. بلخوا پاکستان پیپلز کونو پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې عدالتي کمیشن رد کړی دی او ویلي دی چې د نوموړي میرمن د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړې ده. پیپلز ګوند د عدالتي کمیشن مشرۍ لپاره د سینټ چیرمین رضا ربانی نوم تجویز کړی و خو رضا ربانی دا تجویز رد کړی او وفاقي حکومت هم دا فیصله سمه ګرځولې ده. پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف احتجاج لپاره سیاسي ګوندونو سره رابطه کې دی. پاکستان تحریک انصاف په وینا چې د تحقیقاتو په اړه پاکستان پیپلز ګوند سوازه موقف نه لري. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه علی محمد وای مشکل ښکاري چې پاکستان تحریک انصاف سره احتجاج لپاره نور سیاسي ګوندونه ودرېږي.
د مختلفو پارټیانو مختلف معاملات کې چې هغه د حکومت سره چلیږي لکه د کراچۍ او د سند معامله د پیپلز پارټي به کوشش کوي چې هغه د پلو پروفایل کې دا معامله خپل حل کړي او سخت پل ڈیمانڈ چې دی نواز شریف حکومت باندې کی دی او دا غوی لګه څوک څنګه چوي لکی چې را غو به یو کمزور پی ایم ایل ان حکومت خوخي په زیاده دی باندې یو سیاسي انسټیټی جوړ شي او ان پریډیکټیبل فیوچر طرف تلاړ شي. ایم پی هم دا سرکاري جامه پارلیمنت کې پالیټکس او دې په حق کې دی. دا شان مولانا فضل الرحمن هم الریډي نو دا د سرکاري د سیاست فارمیډبل چیلنج ته جوړ نشي.
هم دې لړکی د سیاسي چارو کارپو پروفیسور غلام مصطفی وای
انویسټیګیشن پروسس پدای چې دی باندې و ټایم دومره ولګي چې نیکسٹ الیکشن په پاکستان کې بیا راشي. نو مطلب دا دی چې اوس 2016 دی او چې کمیشن جوړ شي هغه ور باندې شپږ وو میاشتې ولګي نو هغه کې هغه به فیکټس جمع کړي او بیا به هغه نه پاس به هغه ڈیسیژن او بیا جوډیشل انکوائری او دا دے باندې به تقریبا د دې سولوشن به اسمبلی صرف دا به چې یو کمیشن به جوړ کړي او دا اپوزیشن چې دی نو هغه سره نور څه پروګرام نشته کوم دغه پروګرام د حکومت انسټیبلټی او ملک کې پیدا.
وزیر دیوی د روانې میاشتې وړومبۍ هفته کې کوم ته خپل خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د په کورنۍ د لګول شوو تورونو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی و خو دا کمیشن د اپوزیشن ګوندونو لخوا رد شوی و او د یو خود مختار کمیشن غوښتنه شوې وه.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. ایکسپریس ټریبیون د ډاکټر حسن اسکری مقاله خبره کړې چې پکې راغلی و دا وخت د مسلم لیگ نون حکومت لوی ازمیخ سره مخ دی. په پاکستان کې جمهوری سیاست یو ور بیا د ګډوډۍ او بې یقینۍ حالت ښکار دی. باید چې د سیاسي اړیګړې منفي نتیجو ته کتنه وشي. تفصیل په دې رپورټ کې ورو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د یوې مودې راهیسې د پاکستان سیاست پرله پسې له بحرانونو سره مخ کیږي. د مارچ په نیمایي کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت زیاتره سیاسي چیلنجونه راکم کړل او له پوځي اسټابلیشمنټ سره یې اړیکې عادي حالت ته راغلې او د ګوند یو شمېر مشرانو د 2013 کال د انتخاباتو ګټلو سوچونه شروع کړل. خو د دوی دغه امیدونه وروسته له هغو تر خپو لاندې شول چې د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه رامخې ته شول. له دې وروسته د پاکستاني حکومت پوزیشن ګوندونو ته ډېره ښه موقع په لاس ورغله چې په وزیر اعظم فشار راوړي. اوس ځینې سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي او بعضې بیا وایي چې د پاناما لیکس په اړه د نواز شریف د بچو په وضاحتونو کې تضاد دی. د پاناما لیکس وروستو د راپورته شوی بحران د حل لپاره د مسلم لیگ نون تګلاره په بشپړه توګه ناقصه ده. یو خوا حکومتي ګوند وایي چې کپنیانی د وزیر اعظم نواز شریف د بچو دی او ذمہواري یې په وزیر اعظم نه راځي، نو بل خوا بیا وزیر اعظم قام ته په وینا کې د خپل ځان او کورنۍ دفاع کوي. همداراز بیا د مسلم لیگ نون ځینې غړي اپوزیشن ګوندونو ته دړکې ورکوي. د مثال په توګه دوی وایي چې د عمران خان درغلي یا کرپشن به په ډاګه کړي. له دې ګام سره اپوزیشن ګوندونو ته ښه موقع په لاس ورغله چې په وزیر اعظم او کورنۍ یې سختې نیوکې وکړي او تورونه پرې ولګوي. مقاله کې راغلي پر دې سربیره په پنجاب اسمبلی کې د ښځو حقونو د خوندیتوب بل تر راوړو وروسته هم یو شمېر مذهبي ګوندونه د مرکزي او پنجاب حکومتونو پر ضد راپورته شول. د پخوانی گورنر وجون کی ممتاز قادری د پلویانو لخوا په اسلام آباد کې د څو ورځو درنی اهم د نواز شریف حکومت تر سخت فشار لاندې راوست. د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې ځانمرګي برید او د چوټو ګینګ پر ضد عملیاتو هم د پنجاب حکومت هغه ادابې بے بنیاد وګرځولې چې ګینې د صوبې امنیت او انتظام د دوی په کنټرول کې دي. خو لیکوال وایي د دې هر څه باوجود به عمران خان او د هغه ګوند ته ډېره ګرانه وي چې د نورو اپوزیشن ګوندونو د ملاتړ پرته د مسلم لیگ نون په حکومت فشار واچوي. پوز دا مهال په خاموشۍ سره روان سیاسي بحران څاري او د بې یقینۍ دا روان سیاسي بحران یو شمېر نتیجې ورکولی شي. کېدای شي چې اپوزیشن ګوندونه د نواز شریف پر ضد لارو ته راووځي. دا هم ممکنه ده چې نواز شریف له کم واک سره خپل حکومت ته دوام او پوځ ته زیات اختیارات ورکړي. کېدای شي چې عبوري انتخاباتو ته لاره جوړه کړل شي. دا هم ممکن ده چې د ترګري او کرپشن له منځه وړلو لپاره د پوځ په ملاتړ ولسي نظام راوړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو صوبای تنظیم او ترانزیکشن نن د ګل په ورځو په سرای نورنګ سیمه کې د پولیسو لخوا د دوی پر هجراګانو ملګرو د شوي تشدد پر ضد خبري غونډه کې د دې صوبې له حکومت یو وار بیا غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي او د یادو پولیسو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. تفصیل د شبیر جان نورو.
دا خیبر پختونخوا د نرخزو صوبای تنظیم او پختونخوا کې د مدني او خیر خګړو تنظیمونو غړو په ګډه یو خبري کانفرنس ته وویل چې 13 ورځ د سرای نورنګ پولیسو یو چارواکي ایس ایچ او ګل حمید بغیر د سوجي د دې په ملګرو چاپه وهله او د سجرم او خطا بغیر یې وهل او تشدد یې پرې وکړو. د سرای نورنګ د نرخزو مشر رئیس عرف رخصانه مشال لیډو ته دغه پیخي په حق باندې وویل
د ما په نورنګ کې زیاده زما سره خپل شاګردان پاتې کیږي چې 94 راغله وي ګل حمید راغله او شپې په لږ څه ولز بجې باندې چې زما په باندې چپه والے وا دما اجراګان زاد جی داس ته والے وکنا چې جی داس چپه په جوړ کړي وي. کومه غلطی د مونږه کومه غلطی شوی دا مونږ مړی کړی دی مونږ ګنا کړی دا مونږ څه کړی دی چې دی وچ تاسو ته داس خلک راځي ټیک ته مونږ ته خلک راځي چې دی جی بار غش کوي نو زمون بلخانو مخه ته دودري کی زمون زینو مخه ته دودري کی الته د ګشتونه کې الته بده کلم نه سي الته بده ډاکوانم نه سي.
نو ول جاته کلاس چې کله په خپل ملګرو د پولیسو لخوا تشدد پزد د نورنګ تړنې ته رپورت لپاره ورغلل نو پولیس دوی هم په حوالات کې بندي کړ او داغه ورس پختونخوا سول سوسائٹی غړی قمر نسیم چې د نرخزو او حقونو خېګړو لپاره حل ځلې کوي وایي چې دوی خیبر پختونخوا وزیر اعلی کمپلینټ سیل او د پختونخوا پختونخوا د پولیسو مشر ته شکایت لیږلې ده او کچره پولیس او صوبایي حکومت د خواجه سراو د تحفظ غوښتنې او متعلقه پولیسو په ضد کاروي ونه کړه نو دوی به په سړکونو روزي او یا به د عدالتونو مخه وکړي.
خواجه سرا مرګری هم دا خبرې کوي چې هغې پولیس ته په خپلو شکایتونو باندې ستړي شوي دي او دې نه پس نیکسټ صورت حال دا دی چې یا خو په احتجاج باندې مکمل په سړکونو باندې روزي او ورسره ورسره د سپریم کورټ او های کورټ طرف ته رجوع وکړي.
ولې هم په دې لړ کې هم چې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړه. د هغوی مرستال مشال لیړو ته وویل چې هغه د خپلې حلقې مشرانو سره په میټینګ کې مصروفه دی. ولې د سرانورنګ د پولیسو مشر علي اکبر مشال لیړو ته د اواز نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې دوی لوړ کې به ډېر زر پلټنې وکړي او که څوک هم پکې ککړو نو په ضد به کاروای وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیړو، پېښور.
مشال لیړو ته اوګست 15 بجې کېدونکې لري او بشیر ګوخ اهم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لاندې زور.
له نن څخه په قبلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي مخنیوي لپاره څلور ورځنۍ او خیبر پختونخوا کې درې ورځنۍ شروع شوې کمپاین کې 1 میلیون ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له 1 لک بېکورشو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تیر 1.5 کال راهیسې 25,000 واپس شوي دي. د کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت لخوا د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه د تحقیقاتي کمیشن دوی ته د منلو وړ نه دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي لوړ پوړو چارواکو پر مشال رډي ته وویل چې دې کمیشن کې باید بهرني کارپوهان موجود وي ځکه چې حکمران ګوند مسلم لیگ نون د خپلو غړو او د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ خلاف د تحقیقاتو کولو واک نه لري. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر طالبان سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حق له خبرو لپاره چین ته ورغلی. د نوموړي وایي تواب غورځنګ نن مشال رډي ته وویل چې چین پر پاکستان فشار راوړلی شي چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته حاضر کړي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د وستلو په اړه په دې شرط تیار دي چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي له جنګه لاس واخلي. اردن ویل د تهران څخه خپل سفیر د ایران او سعودي عرب ترمن د رواني کشالې په محل د سلا مشورې لپاره ورغوخته. د اردني حکومت وان محمد مومنی ویل چې دا کار یې په ګاونډي او ځنګړي ډول خلیجي هیوادونو کې د ایران د مداخله لقبل کړی دی. او د امریکا د دفاع وزیر ایشر کارټر په یو نه اعلان شوی سفر عراق ته ورغلی.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې بشیر ګوخ باندې کول. په دې نیمه کې به ستاسو لپاره د سپرلي مشاعرې په اړه ریپورت هم دراورو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رابع اکرم خان ته وکړي.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کې عموما چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبرې کیږي نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانین او قراردادونه منسوخېدل کافي نه دي ځکه چې پاکستان کې قوانین شته او که په مناسب ډول دا نافذ کړی شي نو ښې نتیجې ورکولی شي. ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي. ادارې مخې لیکي د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې د لړ کې لږ بدلون وکړي شي. ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مضامین په نصاب کې شاملولو په اړه سنسوبي حکومت خوا هدایت هم جاری شوی وو او د سین صوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومان د نفسیاتو ماهرینو په مضامینو کې د بشري حقوقو وساحت د عین مطابق کړی دی. ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه زده کړې ورکولو لپاره دا کوشونه د ساینې وړ دي. که زموږ ماشومان ته د جنس، مذهب او یا نسل په ځای د بشري حقوقو درس ورکړی شي نو دا به یو خوشایند بدلون وي. ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي. خو دا سم اړخته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونو کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غونډې مضامین به هم شاملېږي. جنگ ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي 2 هفتې تیرېدو نه پس د پاناما استادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورې ترمنځ اختلاف لا برقرار دي. ادارې وایي پاکستان پیپلز ګون او پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه یې دا مخې ته راغلی ده چې د جسټس سرمد جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده. ادارې وایي د وزیر اعظم نواز شریف لندن ته تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړیږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته. ادارې وایي په اخلاقي مسلکی توګه د ځینو ملکونو چارواکو د خپلو عہدو نه استعفا ورکړې دي. د پاکستان حکمران ګوند د اخلاقي سګ د بحالې واحده لار دا ده چې تحقیقاتو کې د خپل بې ګناهۍ ثبوت ورکړي او د دې لپاره ضروري ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړي شي چې په هغې ټول متفق وي. دری اخیر کلي کې که چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړیږي هم نه، خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خودمختاره تحقیقاتي کمیشن جوړول پکار دي، نو د دې متفقه توګه کمیشن فیصله به ټول قوم ته قبولوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د الجزیره ټلویزیون پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم د مخنیوي بل منظور شوی چې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د بشري حقونو ادارو پر دې بل نیوکه کړې. بل خو رویټرز خبري اجانس لیکي ویرا څرګندېږي چې القاعده وسله والا ډله ښایي یو واري بیا په افغانستان کې ځان قوي کړي. د رویټرز په خبره د طالب وسله والو ترمنځ اختلافات او القاعده ته ګټه رسولې چې له وجې کېدای شي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهالویش اهم اغېز وشي. د دواړو لیکنو غټې برخې له منور شاورو.
د الجزیره ټلویزیون دا ریپورت وایي د تیر زیارت په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکونکو او ځینې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثره کېدلو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. ریپورت د حکومت لخوا وایي دا قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوی هم کوي او دا راز به هغه ټولې هلې ځلې قابو کړی شي چې په مسلکي او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعه جوړیږي، خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې بولوبي ویلي د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یا د ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه بي ځایه ګټه پورته کړې شوې. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په یوه لیکنه کې راغلی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکې پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوی، هغې القاعده ته ډېره ګټه رسولې چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا ریپورت وایي ممکنه ده چې د جنرال نیکلسن دا سرګندونې د افغانستان نه په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان متاثر کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللي وو او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټولې نړۍ لپاره خطر وي او په نتیجه کې به یې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وتلو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق له غور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگتن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیرې کمولو پلان ته دی یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدلی شي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3 نیمه بجو
سروي
په 4 نیمه بجو.
مشال لاړو ته وګستئ. په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرائیلو د کړکیچ له مهمو مسایلو څخه دی، د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دی چې د هیواد پوځ به یې هیڅکله هم د ګولان له لوړو څخه ونه وځي. نتنیاهو زیاته کړې هغه وخت رسېدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیل ولکه په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د دې اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوي وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
בחרתי לקיים את ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן.
ما د کابینه د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوښه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرایلو په لاس کې پاتې شي. اسرایل به د ګولان له لوړو څخه هیڅ کله هم ونه وځي. نتانیاهو هم در از وویل په دې کې شک لري چې سوریا به بیا خپل هغه دریز ترلاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود. او زیاته یې کړه چې دای په سوریه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسې د اسرایل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتانیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانشي او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرایلو ولکه په رسمیت وپیژني. اسرایلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې او په 1981 کال کې دا سیمه د خپل خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتانیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره او دا یو پرونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوې برخه وبلله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرایلو له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان له لوړو څخه د اسرایلو وتل تر ډېرې مودې د اسرایلو او سوریې ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکیچ له پیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریې ته د دې سیمې چې د اسرایلي وګړو لپاره هیڅکله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال لړیو ته وګورئ. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د چین په سفر دی او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. له دې مخکې د سولې د عالي شورا یو مقام د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي وو چې د را روانو خبرو نتایجو ته ډېره امیدواري نشته. تفصیل له احمد تکلو.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا وایي حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا وایان تواب غورځنګ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
د دې سفر هدف دا دی چې د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پر پراختیا، د ټوریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې، د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو ترسره نه شو. که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې، خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا دې غونډې ته ډېره خوشبیني نه لري. د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته.
در صورتی که زمینه مساعد شوه، نشست برگزار شوه.
په هغه صورت کې چې زمینه برابر او غونډه جوړه شي، د سولې د عالی شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډیر ډاډه نه یو، ځکه په خو هم څو ځلې ژمنې شوې دي، خو پر ژمنو عمل نه دی شوی.
وعده شده به وعده عمل صورت نه گرفته.
افغان حکومت، چین او متحده ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د پاکستان نیشنل ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک لیکي چې دا مهال په پاکستان کې یوه طبقه داسې هم شته چې غواړي د دغه هیواد موجوده پارلماني نظام ته زیان ورسوي او هغه نظام راولي چې پخوانیو ډیکټریټرانو به کارولو. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن کې سیاستوال افراسیاب خټک په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیره اونۍ د دغه هیواد د سنټ یا ایوان بالا په ودانۍ کې د پاکستانی دستور د جوړېدو په مناسبت د یوې غونډې حال ځکه د پاکستانی رسنو نه پاتې شو چې هغوی د پاناما لیکس په اړه بې ځایه بحثونو کې بوخت وو. د ورځپاڼې په خبره د دغې غونډې مشري د سنټ چیرمین میا رضا ربانی کوله او پکې د دغه هیواد د لویو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې ګډونوالو د هغو واکمنانو سخته غندنه وکړه چې د آئین سپکاوی او سرغړونه یې ترې کړې. ټولو ویناوالو په یوه خوله غوښتنه وکړه چې په کار ده د آئین د شپږمې مادې تر مخه د آئین د خلاف ورزي مرتکب شوو کسانو ته سخته سزا ورکړل شي چې په مستقبل کې څوک بیا د آئین د پامالۍ جرأت ونه کړي. لیکوال غونډې ته د سینټ د چیرمین میا رضا ربانی د وینا په حواله زیاتوي چې ښاغلي ربانی په خپله وینا کې د دغه آئین د جوړونکي پخوانی پانسي شوي وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د هغو خبرو تکرار وکړو چې پکې ویلي وو چې کچېرې هم د آئین خلاف ورزي وشوه نو د همالیا غره به هم په جړا شي او د اوښکو سیلابونه به هر څه د ځانه سره له وکړي. مقاله کې راغلی چې دا مهال د ښاغلي رباني دا خبره د وخت مناسبت سره ډیر تړون خوري ځکه چې دا تلسم آئینی ترمیم نه پس داسې ډیر اوازونه تر غوږو کیږي چې پکې په موجوده جمهوري وفاقي پارلماني نظام بریدونه کیږي او دا هغه خلک دي چې په ډاګه د هغه صدارتي نظام غوښتنه کوي چې ټولو پخوانو ډیکټیټرانو خپل کړی وو او دا مهال چې موږ څومره ستونزو سره مخ یو د هغې بنیادي سبب هم دغه ډیکټیټران او د هغوی ملاتړي وو چې آئین به یې خپو لاندې کولو. سیاسي سیرونکي په دې نظر دي چې په 2013 کال کې د تحریک انصاف او د هغوی د ملاتړو لخوا د احتجاجي سیاسي ناشتې په نامه چې کومه محاصره شوې وه اوس بیا هغه ډول د یوې بلې ناشتې خبرې کیږي. خو دا ځل ښکاري داسې چې عمران خان نه غواړي چې یوازې په احتجاج لاس پورې کړي بلکې دې ځل ځان سره نور سیاسي قوتونه هم یوځای کول غواړي. د ورځپاڼې په خبره تیرې احتجاجي ناستې دغه هیواد جمهوري پارلماني نظام تر دې حد کمزوری کړو چې د سیکیورټي اسټابلیشمنت رول یې د دغه هیواد په خارجه او داخله چارو کې نور هم پیاوړی کړو. اوس په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي ادارې د اپیکس کمیټو په نامه پراخ مداخلت کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوږیستې په مومندو جنسۍ کې د وامي پارک یا سیلزه په جوړونه کار شروع دی. دا پارک چې به پرې 40 میلیون روپۍ لګښت راځي په کړپا کنډاو کې جوړیږي چې په ګرده قبایلي سیمه کې به لومړی دغه ډول پارک وي. په دې کې به وړوکی باراني بند او د ځنګلي ځناورو او مرغو زی لکه چړیاګر اهم په دې کې شامل دی. چارواکي وایي چې امکانات دي چې پر روان کال کې دا پارک د سیلګرانو پر وړاندې پرانستل شي. تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبريال شانواز ترغزی را کوي.
د محمد ایجنسی په کړپا کنډو کې 40 میلیون روپو د سیلګریز یا پارک جوړونه باندې کار شروع شوه.
د کړپې کنداو د غلنې او د یکون ترمن زغړې زسیمه ده چې پکې د محمد او باجوړ لوی سړک تیر شوه او د حکومتي چارواکو پوینه د غسیمه د سیالګری لپاره ډیره مهمه ده او د سیمه ولس په دې پر خوشاله دي. ملک ایاز خان حلیمزه وای
ټولی صحت مند سرگرمه به یو خشته ځای جوړیږي. مونږ حکومت ډېر زیات شکر گزار یو. پخپله زمونږ جوړونه چودی دي. مطلب دا دی چې زمونږ په ایجنسۍ خشکې علاقې دي. مطلب دی زمونږ دپاره پخپله د ناستي او د ولاړي چې داسې خشته ځای پیدا شي په هغې باندې د سړي د سوچ نه دا تعصبات دا ټول خراب سوچونه داسې لرې کېږي.
امجد علي مومن یو تعلیم یافته ځوان دی او وایي چې په محمود ایجنسۍ کې د سیالګرۍ لپاره کوم مخصوص پارک جوړونه ضرورت هم دی او دا به د امن یو ښه پیغام هم نړۍ ته ورکړي.
بل دې سره به مختلف قسم خلک په روزګار شي چې خلکو کې خپلې کوکې ولګوي جوسونه وغیره هر څه چې پکې ملاویږي د خلکو د تفریح دپاره او خصوصا د نورو علاقو خلک چې راځي هلته هم سیل کول دپاره. نو دلته به د امن دا یو نښه وګرځي چې یاره دلته په محمد ایجنسۍ کې او په فاټا کې دلته امن شته انشاءالله او امن راغلی دی که خیری.
د محمد ایجنسۍ دا پارک یا سیل ځای چې ګرد قبایلي سیمه کې لټولو اولنی حکومتي ګام دی. ګلزاده محمد وایي چې د امن لپاره لوبي او تعلیم ضروری ګڼل کیږي نو سیال ځای هم ډیر ضروری دی.
بهر نه به خلک راځي هغې ته به هم په دغه ځای کې ښه مزیدار د سیل کوونکي یو ځای میلاو شي. د دې نه علاوه دا به د مومندو یو ښه ایمیج په بار دنیا کې.
بلخوا د یاد پارک په اړه حکومتي چارواکي وایي چې په دې کې به ځنګلي ژوند لکه مرغۍ مرغابۍ او نور ځناور هم ساتلی شي لکه چړیاګر او وړوکې بارني بن به پکې هم جوړولی شي او زیاتوي چې امکانات دي راتلونکي کال کې دغه پارک د سیالګرۍ لپاره پرانیستلی شي. نواز ترکزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
په خوست کې د 1200 خونځې او د سپورتي لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ ترسره شوې. یادې سیالۍ چې د سپورتس د پرمختیایي سازمان او د ځایي پولیسو په مرسته سرته ورسېدې چې مخه یې د نشه یي توکو څخه د ځوانانو راګرځول او پولیسو سره د کلیوالو ځوانانو د همکارۍ ډېرېدل ښودل شوي دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
د دنیا پوهنتون رئیس څنګهل ویل چې د ګامې د لوګر د ځایي چارواکو د پرلپسې غوښتنو او ځوان نسل ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو په موخه اوچت کړی دی.
200 ځوانان ما به 80% تخفیف.
200 ځوانان موږ په 80% کمښت کې که په کلنۍ ډول محاسبه کړو هر کال 30% افغانۍ کېږي. خو دوی یوازې په ټول کال کې خپل اداري لګښتونه ورکوي جذبوو. لس تنه لوګري معیوبین چې فزیکي توانمندي ونه لري که محاسبه وشي 3 میلیونه او 200,000 افغانۍ کېږي. په وړیا توګه د فول سکالرشپ ډول د لوګر وړي ته ورکو او دوی ته د وړیا تحصیلاتو زمینه برابره وو.
کوم 4 ساله از 10 نفر 3,200,000 مشه ایران فول سکالرشپ بر جناب والی
صاحب. د دنیا په هانتون رئیس جاتوی چې دوی د هغو لسانس ځوانانو لپاره هم 50% تخفیف په پام کې نیولې چې وړي د ماسترۍ په کچه تحصیلاتو کې. یو تن ځوان چې د ماسترۍ د دورې لپاره د تخفیف پر اعلان دو او د تحصیلاتو دوام لپاره چمتو شوی شرایط ته خوښ دی وایي.
نوم محمد کاظم دی. زه لسانس هم خوشبختانه چې نن کې کومه غونډه جوړ شوې وه د دنیا پنتون لخوا د لوګریانو ته دا زیره ورکړه چې هغه کسان چې لوړ زده کړې لري او مسالې لپاره اقتصادي ژوند لپاره نشي کولی چې خپل مسالې دوام وکړي دوی موږ لپاره یو زیره ورکړه چې تاسو لپاره هم 50% تخفیف درکو او دغه نه چانس د ګټه خصوص سره به موږ ان شاء الله د ماسترۍ منبر هم انسو.
د نظر خوان عبدالرحمن تسل په دې اندې چې نن سبا د ټولنې ځوان قشر د زده کړو اړتیا محسوسه کړې ده او دوی د انګیزه اخیستي چې د زده کړو پرته تیاره ده او پرمختګ ممکن نه دی.
موږ تاسو وګورو نور نړۍ د پرمختګ په حال کې ده او دا پرمختګ هم ډیر چټک ده. دلته اوس ځوانانو هم دغه تشه احساس کړې ده چې نالوستي وي هلته پرمختګ نشته هلته تاریکي ده. اوس دوی دې ته لیواله دي انګیزه یې اخیستې ده او واقعا د لوګر چارواکي هم په سخته په تلاش کې دي چې دوی ته تعلیم انګیزه ورکړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو زیات شمېر د لوړو زده کړو او نیمه لوړو او مسلکي زده کړو موسسې جوړې شوې چې زرګونو افغاني ځوانانو ته پکې د تحصیلاتو زمینې برابرې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت. د مشال ریډیو خبرونه ته غوګستې د سواد په زرخېله شموزو کې د غورزنګ د بیټولنې په نوم یو ځایي سازمان پرون د سپرلی یو مشاعره را جوړه کړې وه چې پکې د سیمې او شاوخوا پیژندل شوو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. د دغه ادبي غونډې ګډونوالو د یو قرارداد په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له حکومته وغوښتل چې پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په تعلیمي نصاب کې د لازمي مضمون په توګه ځای ورکړي. تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د مشاعرې مشر میلمه د همتو شاعر عباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسې داسې کانی وشوي داسې داسې لوبې کېږي رند ولاړ په مسله دی د وایز په لاس کې جام دی حالات ځکه شول بې واکه د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دی ونکو نو دا ځکه قتل عام دی.
مشاعره کې ګډون کوونکي انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه وي زه به د قام د زړه زخمونو ته ونه رسم او قیس په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زه به په ژوند کې محلونو ته ونه رسم.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چرتوی هر سنگوی هر سمروی خواینی لو دسترگو با جنگ بیا هم مرزی او دای خوبی دا که خامی دا تجزیه با غاری پختانه تش لاس دا پولاد و پا قلا هم مرزی.
زپر خان زپر چه دا پیخور سخا پا خصوصی تو گا دغا مشاعره تا اراغل او مزاحیه شعرونه اوڑان دکرد
ترگی دا جوانده بانه دی مرس آتا و زر دی را لخه کخته دی خس آتا او یا می آغا خواکا یا می دی خواکا اسی پا دغا که خومه مس آتا مونگ زوانی خپلا برباد که خلکو گٹی او کی او دا چا پا سر بانده چی مون خبری گٹی او کی هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې و زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اظهر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ به وسرکشا وې ګمنام بوې مونکا د پختو لمن نانوی مونگلا باز غو لمن نانوی
خٹک یوسف زید مومن کا پری دے دے مروت کا بانو سے دے اتن وند بپلک لر ٹولی او زل رازو حالات ببدلو.
مشاعرې ته خپله وینا کې پروفیسر عباسین یوسفزی وویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په ښه ډول خصمانه نه کېږي په اولسي کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکې او تاسو ته خوندونه وام غستل دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوسه خادمان دي.
د مشاعرې په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال بلوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
اردن کو د نن ورځې د ناساته خبرونه روستۍ شیبه رسیدلې دي. نو راځي چې له بشیر ګواخ روستۍ لړ خبرونه وره. لنن څخه په قبایلی سیمه کې د پولیو یا ګوزن ناروغي مخنیوي لپاره څلور ورځنی یو خبر په خنخوا کې درې ورځنی شروع شوي کمپاین کې یو میلیون ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له یو لک بې کوره شوو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تیر یو نیم کال راهیسې 15,000 واپس شوي دي. دا کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت لخوا د ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه تحقیقاتي کمیشن نه مني. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي لوړپوړو چارواکو پرون مشال لړی ته وویل چې د کمیشن کې باید بهرني کارپوهان موجود وي ځکه چې حکمران ګود د وزیر اعظم نواز شریف د کورونو غړو خلاف د تحقیقاتو کولو واک نه لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر طالبانو سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حقلا خبرو لپاره چین ته ورغلی. د نوموړي بیان تواب غورځنګ نن مشال ریډیو ته وویل چې چین پر پاکستان فشار راوړلی شي چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته حاضر کړي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د ویستلو په اړه په مشروط ډول غور کېدلی شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وایان مرستیال دواخان مینافال نن مشال ریډیو ته وویل د دې لپاره شرط دا دی چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي یې له جنګه لاس واخلي. اردن وایي له تهران څخه خپل سفیر د ایران او سعودي عرب ترمنځ د رواني کښالې په مهال د سلا مشورې لپاره ورغوښته دي. د اردني حکومت وایان محمد مومنی وویل چې دا کار یې په ګاونډۍ وو او ځانګړي ډول خلیجي هیوادونو کې د ایران د مداخلې له کبله کړی دی. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نا اعلان شوي سفر نن عراق ته ورغلی.
همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. خو پر همدې څپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل کوربه سلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.